درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د آزادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځي شي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وشوه. متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. د درې هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراز د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله و کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا پېښه تېره شپه د کوز د رئیس ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیش کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 کال راهیسې تر 2 لک زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونو زره لا هم په دریم ګړو هیوادونو کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شوانزی بسته چیرمه په چاودنه کې د دوو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 د شتور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمي رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې، خو په تیرو وختونو کې بلوس بلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این د څو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي، خو لا هم روښانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوې او کنه ده. په دې راپور کې چې د سې شنبه په ماښام خبر شو زیاته شوې چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي تل ابیب په پوځي چمتووالی بوخت دی. حتی په داسې حال کې چې د ترامپ اداره د تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. زمو ژغله آسادی رادیو اوري. په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
یو چې راغلی او امغه تم چې کومې ګټلې امغه هم ټټلې دلته کې چې راغلی او د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشه د افغانستان د وضعیت د شکېدو لپاره د سیمه ایزو هڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو او توافق مو کړی چې تاسو ورته باور لرئ چې بل ځای ته
در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هر کلی پترس کې وای د محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لوبړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا سنه په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې د بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د اقدام ارکلای کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ریپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه نیم کال درې کال کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نسته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځان د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې سوزي ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي لدی عمله ده چې آیا د ویزو ترتای درست په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه پناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په داوی هیوادونو کې لزګو نظر نور کسان چې امریکا ته دراتک کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخ کې هم په دی اړه ورته اندیښنی او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو حدسو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر شوی د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکولو لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کې وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وبري.
په داسې حال کې چې لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتونه ده چې راستنیدونکي کډوال ومني. په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خبر شوی، یون ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړکړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته وځله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې په روسي کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستان ستون شوی یو کډوال چې نو غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل دوی حالت مو ډیره سخت ولیدل. دوی افغانستان ته ډیپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بیوزلۍ او بیکاری نه کړي، هیڅ چاته کاری زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یونیسیار د راپور لمخې لا غو وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواد د افغان تابعیت یا ایس ای سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. د یونیسیار د معلوماتو لمخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14مې 1,16,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو دوو کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور لمخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14مې پورې په ټولي زتوګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري په قول واوریدل چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي. لبل خو په دې بل راپور کې به وابرې چې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذ یو د یونما مشر روزوا او تنبایوا وایي چې د افغانستان د وضعیت په شکولو کې د سیمې د هیوادونو هڅې رول لري او دای ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو د یونما مشیر وزاتون بایوا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره د سیمې سوحتو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سیشنبا په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپرنه یې خپور کړی لیکلی چې نوموړي دا څرګندونه په پاکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نخلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناشته کې کړی دی. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناشته د میلې 19مې تر 28مې نیټې پورې په پاکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د پاکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمې ایزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغه ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نخلول او د سیمې ایزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبان حکومت د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اکسپرنه خپور شوی، دغه شان نقلی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریز او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانونونه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه لپاره ستر پروژو لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولسته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولای د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لای هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی د ادعا وي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مخکمو د ملګرو ملتو د هغې اندیشتې په اړه راپور واورید چې افغانستان د لکونو کډوالو منلو ته چمتووالی نه لري. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستانه د تورخم له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپلو کورنیو څخه جلا شوي دي.
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو ل خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو، هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل غواړي چې ل خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار ته مو وتلی بازار کنی ولا دوه ورځې هغه تیر آج کېم کې بیا موږ ټول رپورټ وکړو او ته موږ راغلو افغانستان کې پلار ما پاکستان ته پات.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورسته کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخه چې سوار لسکاله عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هواد ایستل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سختو ستونزو سره مخ دي.
یو میاو دا غیر رپورټ کړی دی هغه تقریبا د غصب اسکالا د چاره دی مور او پلار او ورونه ټول هدا دي چاره غونډه ده د ګرځي د مشکله کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولاګه ډوډۍ نه دا ډوډۍ په چا کړه په زړور زړه نشي خوړلې.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مې په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لارې هر ورځ زرګون افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا شل سلنه ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېرې خپل کورنۍ خو یو شمېر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رسیږي ډېرې پریشان خفا او لمړنۍ توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې وسو دوه اتیا ماشومان له خپل کورنۍ څخه جلا شوي وو خو دغه صندوق په مرسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي و چې په دې موده کې له پاکستانه د وستل شوي افغان کډوالو نږدې دوه په درېمه برخه ماشومان په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار د یک شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنه شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورې، هم سب شوي باندې واورې او هم مطالبه او خبرونه ولولې. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکټون کې د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د مې یوشتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نه، تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل خپې جنې او ترمنځ درناوي زیاتېږي او د دې سبب کېږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
ادبیات، فرهنګ، دانش او ژانرهای مختلف
که څنګه په افغانستان کې د دریو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د شپړې په برخه کې کم کا شوې دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته کڼو لیکوالو شپړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل
چې شامک صاحب بناول دي یو د اناتر ون لاندې دي ترنتو وخکی بل د دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو. موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوي دي او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه وو یا یې نه وو لوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی او ما برعکس دا یو کتاب په دری ژباړو. دا څو ترمنځ یو شخصي کار وو او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
دا ما یو کار شخصي بود او تر کابل منتشر شو.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهمه مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نخلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یو رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسي دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو ډول ادبي ډول دی، ډیر د اهمیت وړ دی، خو بد منګه دا شعر ډیر نافي جندل پاتې دی. تلی ویلی چې یو فلکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتاب ها درباره لنده نوشته شود.
کتم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپل هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو پر رنګې دو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
پوخا د دغه ژبو ترمنس فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالې تر لاندې راټول و د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څنګ یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
په خاطر انکه تنوع فرهنګي
د چ فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګه په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او د لړۍ د غشن روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتون کې وایي ژباړه او پر علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 21مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 22